Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه د 1999 کال د جوزا خبرګولی 28مه د 2000 کال د جون 10مه وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان له لوی درستی څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستی یا مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون کابل ته تللی و او له افغان مشرانو سره یې خبرې وکړې. په کونړ کې ډاکټران وایي هر ورځ په جماعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو کسانو اعلانونه کېږي، خو بیا هم خلک کرونا ویروس بابېزه ګڼي. او په بهرنۍ مسله کې هم د جورج فلوید د جنازې د مراسمو په اړه راپور لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یوه کان کې د پرونۍ چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د بلخ ولایت د شورتپې ولسوال ابراهیم علیار پرون د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی دی او ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. بشپړ خبرونه. د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یوه کان کې د پرونۍ چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال مونږ ولایتي ادارو ته همدا شان خپلو ټیمونو ته وظیفه ورکړي ترڅو هغه وسایل چې د قانون پټرولیم وزارت سره دي هغه بند پاتې شوي چې په هغه کان کې دي غره وباسي او د پیښې د نویت څېړلو لپاره به د قانون پټرولیم وزارت له لوري د نورو اداراتو سره همغږي ټیم ټاکل کیږي ترڅو د بررسي کې.
د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند وایي تر چاودنې وروسته په کان کې تر 14 زیات کسان گیر پاتې وو. بلخوا د سمنګان والی عبدالطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته په کان کې د ګیرپاتې شوو کسانو شمیر تر لسو زیاتو باله، خو ښاغلی مطفی وایي په درې یوسف ولسوالۍ کې په خپل سري ډول د قانونو د سپړلو ستونزه له کلونو راهیسې شته. په دغو خپل سرو کیندنو کې د ځایي اوسیدونکو او زورواکو تر څنګ د دولت وسلوال مخالفین هم ښکیل بلل شوي. د بلخ ولایت د شورتپې ولسوال پرون د سړک غاړې په ماین چاودنه کې وژل شو. د بلخ د امنیه قمانداني ویاند عادل شاه عادل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د شورتپې ولسوال ابراهیم علیار پرون ماسپښین په داسې حال کې چې مزار شریف ته پر لارو د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شو. ښاغلی عادل وویل په دې پیښه کې د ولسي پاڅونوالو یو قمندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. که څه هم د بلخ چارواکو دا کار د طالبانو وباله، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت یې نه دی منلی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د دوی په وینا سږ کال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي
په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې سږ کال په 1500 تنو پورې حاصلات ورکړي. په دې ولایت کې وړاندې د کونارو د نورو نشۍ تو کښت کېدو چې ورځ تر بلې د دې کښت مخنیوی کېږي.
د دې ترڅنګ د ننګرهار چارواکو تیره میاشت په شپږو ولسوالیو کې پر 3000 هکتار ځمکه د هندوانو د کرلو خبر هم ورکړې و. تیر کال په ننګرهار کې پر 2500 هکتار ځمکه د هندوانو د 1,00,000 ټنه حاصلاتو ټولولو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې ستوی په شاوخوا کې د لرغونو اثارو د سپړلو د څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وویل
خو به دغه سپړلې د بهرنیو لرغونپوهانو له لورې کېدلې، خو له ښه مرغه اوس په افغانستان کې ټولې سپړنې چې په اتو سایټونو کې پیل شوی دی افغاني لرغونپوهانو لخوا ترسره کېږي.
د پروان د توپدری ستوپه د کوشانیانو په وخت کې جوړه شوې چې شاوخوا 1300 کاله لرغونی ده. د سپړنو پر مهال به ترلاسه شوي لرغوني آثار په ملي موزیم کې خوندي او نندارې ته کېښودل شي. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. چارواکي وایي دغه ایرانی وګړي د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی په اړه د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کړې وه. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شو. د ایران قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرانس کې وویل دغه کس سید محمود موسوی مجد نومیږي چې د پوینا د ایران د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د سپاهي پاسداران په اړه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او موساد ته د ډبرو پیسو په ډیرو پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. خغلی اسماعیلی وویل د ایران ستری محکمه د اعدام حکم تصویب کړی او په نږدې راتلونکي کې به اجرا شي. د قاسم سلیمانی وژل کېدو د امریکا او ایران اړیکې لاپسې ترنګلې کړې وې. په ځواب کې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله وکړه. د ایران په یو راکټ کې د اوکراین هوایي شرکت یو الوتکه وویشتل شوه او په نتیجه کې یو سلو شپږ بیا تنه سورلۍ وژل شوې. او په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې په زیاتېدو دي، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. د لویدیځې اروپا په ګڼو برخو کې د کرونا د خپرېدو بهیر چټک شوی او په تدریجي ډول یې د محدودیتونو لرې کېدو ته زمینه برابره کړې. په دغو سیمو کې تر اقتصادي رکود وروسته ځینې کاروبارونه بېرته پرانیستل کېدو دي، خو په لاتین امریکا، افریقا او د آسیا په ځینو برخو کې کرونا ویروس په خپرېدو دی. کرونا ویروس د نړۍ په سطحه د امریکا په متحده ایالتونو کې زیات کسان اخته او مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د امریکا لپاره د ساري ناروغیو د برخې مشر مارکوس اسپینال پرون سه شنبه په یوه آنلاین کانفرانس کې وویل وضعیت داسې دی چې لاتین امریکا د دې وبا په وړاندې د چمتووالي لپاره زیات وخت درلود. اوس ډیر وخت غواړي چې د دې وبا د خپرېدو ورو کېدل یقیني کړي. دې وبا د جریان ورو کول نور وخت هم نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هایتی او سورینام کې د کرونا ویروس تازه پیښې په زیاتېدو دي. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله یوازې په برازیل کې د کرونا مثبتې پیښې 1,09,349 ته رسیږي چې تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راغلی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1,16,000 اوښتی او د مړو شمیر هم تر 4,08,000 زیات شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و. هلته له ولسمشر اشرف غنی او بیا د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله ویلي د پاکستان لوی درستیز خې د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې ده. اخوا د ملي امنیت شورا وایي د طالب بندیانو په خوشی کېدو هیله منه ده چې د سولې پروسې ته لا یو نور قدم هم نږدې شي. د دې شورا د سولې او د بندیزونو د برخې مشر انتظار خادم
ما می 3000 رو پوره کردیم و تعهد داریم که دیگه زندانی ها رو هم رها بکنیم و پیش بریم و حدی اصل احسا طرف سلح نیزی شد.
په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو اندېښنې موجود دي. یو له دې سیمو کونړ دی. په کونړ ولایت کې خلک وایي چې هلته عام خلک د کرونا ویروس په اړه باندې د روغتیا پالانو سپارښتنې جدي نه نیسي. د اسدآباد یو اوسیدونکی حاجی سید احمد:
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کرونا وایرس شته دی، په کورونو کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون ترسره شول او د ژوند رنګونه هم لرو.
کندوزی پرای لوګار د هندوانه به خو غاده خلک ډیره خوښوي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوسخې د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوه چې د پاکستان د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، پرون له عبدالله عبدالله او تر هغه مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړې. بلخوا که څه هم طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خنډ د ټولو 15,000 طالب بندیانو خوشې کېدل ګڼي، خو حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ روانه ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرونی خبرې رغون کوي. شغلی عبدالله پرون وخته په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان رهبران د بین الافغاني مذاکرو لپاره ټول ضروری اقدامات کوي. د مصالحې عالي شورا رئیس د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان نقش مهم بللی دی. شغلی باجوا چې د پاکستانی هیئت مشري کوله او په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم شامل وو، تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې له ولسمشر غنی سره په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وسوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې حکومت تمه شولې د سولې بین الافغاني خبرې ډېر ژر پیل شي. د ترکیې انادولو خبری اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني خبرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلېږي. خبریال او سیاسي شنونکی سمیع یوسفزی په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرو ته تر پخوا ډېره زمینه برابره شوې ده.
اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر ټولو زیات زمینه برابره شوې ده، 15,000 طالبانو د جملې نه تقریبا 3,000 خلاص شوې دي. ټول کوشش په همدې روان ده چې پاکستان کوشش کوي چې د اختر نه وروسته د تشدد کموالي کومه سلسله پاتې شوې ده هغه همداسې پاتې شي، او بل طرف ته افغان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې د بندیانو د خلاصون سلسله نوره هم تیزه کړي. هر څومره چې بندیان زر خلاصیږي تر هغه مودې پورې به د اختر نه وروسته د تشدد د کموالي سلسله پاتې وي او افغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیزي.
د هغې موافقي له مخې چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی ټاکل سوی وه بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر اختلافاتو د دغو مذاکرو د پیل مخه ونیوله. په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندویانو ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مذاکرو په وړاندې خنډ د افغانستان حکومت جوړ کړی چې تر اوسه د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي نه دي. د امنیت شورا د معلوماتو له مخې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان او طالبانو د حکومت 270 بندیان خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب برخې مشر انتظار خادم وایي د بندیانو خوشي کېدل به دوام مومي. په کابل کې د طالبانو له هیئت سره رسمي او غیر رسمي کتنې روانې دي چې د طالبانو لخوا هم خپل اسیران له خوشې کړو. هڅه کوو چې له دواړو لوریو دا کوششونه وسي. په دې برخه کې دواړه لوري هڅه وکړي له ځانه تغییر وشي او مخته ولاړ سو. د بین الافغانی خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې د چټکتیا په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغانی مذاکرو د پایل په باره کې خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد چې د تازه سفر په لړ کې به افغانستان ته همځي، تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د بین الافغانی مذاکرو لپاره پر اړتیا وړ اقداماتو بحث کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو د قضیې د پلټنو په نتایجو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د یوتا د پخواني ښاروال تورن برینټ ټیلر وژنه پلان شوې وه. برینټ ټیلر د 2013 کال په نومبر کې د یو افغان پوځي لخوا په ډزو وژل شوی و. دا چې د ملیټری ټایمز په لیکنه د یوتا ښاروالو له خپلې رسمي دندې د یو کال لپاره رخصتي اخیستې وه او افغانستان ته د امریکا د ملي ګارد په چوکاټ کې په پوځي خدمت وتلی و. په مقاله کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د برینټ ټیلر د وژلو مخه نیول کېدای شوای خو کزینی فرصتونه نه وای ځای شوي. په مقاله کې راغلي د امریکا د استخباراتو څارګر د هغه افغان کمانډو د افراطي نښو نښانو په پیژندلو کې ناکامه شوی و چې په برینټ ټیلر باندې برید کړی و. دا کمانډو چې نوم یې افسر خان یاد شوی د برینټ ټیلر لخوا روزل کېده خو مخکې له مخکې پلان کړی و چې ټیلر ووژني. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو داسې افغان ژورنالیست او نطاق په کاري ژوند مقاله خپره کړې چې څه باندې څلور لسیزې یې د افغانستان په ملي راډیو کې فوتي اعلانونه ویلي. د محمد آغا زکی نومیږي. نیویارک ټایمز لیکلي کلونه کلونه خلکو یوازې په دوو وختونو راډیو افغانستان اورېده، د سهار په 2 بجو او د مازیګر په 5 باندې 4 بجو. په دغو دوو وختونو کې به محمد آغا زکی هغه فوتي اعلانونه ویل چې خلکو به د افغانستان ملي راډیو د اعلاناتو شوبې تاستول. 28 کلن محمد آغا زکی نیویارک ټایمز ته د هغو ټولو خوږو او ترخو شیبو خاطرې تیرې کړي چې د خپل کاري ژوند کې تجربه کړې دي. د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا له اعلان نیولې د تلویزیون د 8 بجو تر خبرونو پورې نیویارک ټایمز د افغانستان راډیو له لارې د فوتي اعلانونو په ترتیب او خپرولو هم تبصره کړې چې څنګه خلکو د خپلو نږدې او ان لرو دوستانو لسګونه نمونه په یو اعلان کې ځایول او که د چا نوم له لسته پات کېده نو خامخا به یې د مړي له کورنۍ سره لانجه کوله. خو اوس د محمد آغا زکی کار د نیویارک ټایمز په خبره لږ څه اسانه شوی. خلک دومره اعلانونه راډیو افغانستان ته نه استوي ځکه ټولنیزو شبکو د ټولو کار اسانه کړی دی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو کنړ ته ده. کنړ یو شمیر اوسیدونکي او ډاکتران وایي هر ورځ په جمعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو کسانو اعلانونه زیاتیږي. د دوی په خبره چې له تیرو 4 ورځو د دغه اعلانونه ډیر زیات شوي او داسې معلومیږي چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کرونا ویروس له امله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي او صحي لارښوونو ته پام نه نیسي. د دې موضوع تفصیل له کنړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پراپور کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وای په ولایت کې د کووید 19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه ویښته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي حاجی سید احمد وای
کونړ ولایت کې په 95% کورونا وایرس شته ده. په کورونه کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي ویلا چې زما ته به خلک دا کورونا مریض دي. په هر کور کې 2 او 3 4 پراته دي، باید ډاکټر ته ځان اور ورسې ځان ښکاره کې کوغه کورونا باید قلنټین شي یا په کور کې یا په هسپتال کې په هر ځای کې دې قلنټین شي چې څو روغ شوی نه هغه پورې باید راونه وي.
دوی وای په دې وروستیو ورځو شپو کې په ټولنیزو رسنیو او د جمعهتونو په لوډ سپیکرو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوی، خو بیا هم خلک له یاد وایرس څخه ځانونه نه ساتي او خو دا هم ورته شرم ښکاري چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
د خلکو بی احتیاطي ده چې دا ډېر په دې مرض باندې اخته شو او ډېر خلک په دې مرض باندې تاخ ورسېدلو. یو بل سره روغ بړم کوي، یو بل لا سره ملاویږي، غاړه ورکوي، باید د دې نه هر سړی خودداري وکړي، جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحي لارښوونې په پام کې نه نیسي او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې، اول دوی د خپل مړي ته د کرونا نوم نه ورکوي، د کرونا نوم نه شرمېږي، بیا په ډېره کتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي، د هغې تکفین تجهیز دا د کرونا د مړي په صفت باندې نه کېږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي، ټول جوماتونو کې هلته جمع کېږي، دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولې.
دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو وانو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کیږي، نو جماعت ته مزی او په کور کې لمونځ وکړي. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوی، نو خلکو ته پکار دي چې په جنازو خادیو او جماعتونو کې له ګڼې ګوڼې جوړولو ډډه وکړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دغه تجمعات جماعت کې جوړي او یا په مقبره کې جوړي یا بل ځای کې، پدې کې دا ډول خبره شته، هم شخص ته ضرر شته کېدای شي د مصاب نه یلته مصاب شي، هم نور ضرر شته کېدای شي د مصاب دینه نور متضرر شي، چې نه سره خپل متضرر شي او نه نور متضرر. نو ولسته په کار داده چې د صحیح کارکونانو لارښوونه په کلکه باندې تعقیب کړي، تر څو خپل هم متضرر شي او نور هم متضرر شي.
هغه وایي نور ته د ضرر نه رسولو په خاطر دی په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي، بلکې خلکو ته دی وایي چې دوی ناروغان دي، څو ترې روغ خلک ځانونه وساتي، په دې کار به د ټولنې ډېر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسؤلین وایي په کونړ کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډېر لوړ دی، خو دوی سره چې کومې رسمي شمیرې دي په هغه کې د 223 تنو نتیجې مثبتې دي، 8 کسان ترې مړه شوي او 19 رغېدلي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په امریکا کې د هغه تور پوستي د جنازې مراسم تر سره شول چې د پولیسو په توقيف کې مړینه د امریکا په عدلي سیستم کې د بدلونونو لپاره د غک پورته کولو سبب شو. دغه مراسم د تکساس ایالت په هیستون کې په داسې حال کې جوړ شوي وو چې د دې وژنې له کبله په نړۍ کې د نژادي تبعیض ضد اعتراضونه روان دي. د جورج فلوید په نوم دغه 46 کلن تور پوستی څه باندې دوې اونۍ مخکې د یو سپین پوستي پولیس په توقیف کې مړ شو. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
خاورو ته د جورج فلوید د سپرلو مراسمو ته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په یو سبتي ویډیوي پیغام کې وویل د فلوید مړینه به په ټوله نړۍ کې نژادي برابرۍ ته زمینه برابره کړي. جو بایدن د ډونالډ ټرمپ وړاندې د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید ګڼل کیږي. جورج فلوید د مې میاشتې پر 25مه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې په داسې حال کې چې یو سپین پوستي پولیسي پر غاړه زنګون ایښی وو سا ورکړه. له هغې راهیسې پر لارو او سړکونو مظاهرو د پولیسو او د جنایي عدالت په سیستمونو کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه تقویه کړه. دې موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې ګڼ کسان اړ کړل چې پر نژادي بې عدالتیو اعتراض څرګند کړي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په لسګونو زره کسان په مظاهرو کې له برخې اخیستو سره د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو راوستلو له غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کړ. په پاریس کې پرون په زرګونو کسانو دا لیکلي شعارونه له ځانونو سره لیږدول. د پولیسو زور زیاتی بند کړئ، د نژادي تبعیض مخه ونیسئ. دوی د پاریس په پالاس دو لا ریپبلیک میدان کې په سیمبولیک ډول د 2 دقیقو او 24 ثانیو لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا همغه موده ده چې سپین پوستي پولیس ډیریک شووین د فلوید پر غاړه زنګون ایښی و. که سام فلوید د پولیسو افسر ته همدا خبره کوله چې ثانی سي اخیستلی، خو پولیس خپل زنګون لري نه کړ. د دې صحنې ویډیوي تصاویرو په انټرنیټ کې غوغا جوړه کړه. په خپله د پولیسو پر افسر شووین د قتل تور لګیدلی او هغه درې نور افسران چې په دې قضیه کې دخیل وو په قتل کې په همکارۍ تورن سوي دي. په واشنگټن کې د کانګرس غړو تیره دوشنبه د پولیسو د نظارت او اجراتو په کړنلارو کې داسې پراخ اصلاحات پیشنهاد کړل چې په تیرو 4 لسیزو کې یې ساری نو لیدل سوی. د مهمو خبرونو لنډیز. د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونۍ چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د درې سوف د ډبرو سکرو په کان کې چاودنه شوې چې له امله په کان کې تر 1400 زیات کسان ګیر پاتې شوي دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علی یار پرون د سړک غاړې ماین چاودنه کې ووژل شو. د مزار شریف ته روانو چې موټرې د سړک غاړې په ماین ور برابر شو. د بلخ چارواکي وایي د ښاغلي علی یار تر څنګ د ولسی پاتونوالو یو قومندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې. دوی د بلګې په توګه وایي سږکال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې سوپې په شاوخوا کې د لرغونو آثارو د سپړلو څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. پخوا دا کار بهرنیو کاوه. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې زیاتې شوې، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. او د ایران روغتیا وزارت اعلان کړی چې د طب د غاښونو او درمل جوړولو محصلان اړ دي چې د دودیز طب دوې روزنیزې دورې هم بشپړې کړي. ازادي رادیو ته غواګست کولای شي تفصیل د خبرونو د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. همدارنګ د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو له ویبپاڼه چې مای تاسو ته درس وای هر ورځ اوریدلی شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم د مرتوخه ورور څخه کاروبار کې
نوم هم مربتشاده د اندوړې مروړې دي. بس دا خرڅو
څومره وخت کیږي؟
ولا تقریبا د 15 ورځې به کیږي چې وروړې مده.
لدین په خوانه کارونو کې هم دغه سیمه خرڅې کړې وي.
د نور کارو تقریبا په درې کوله د میوه خرڅو دغه سره بلد شوی دا ورو خرڅو وي.
د سرک په غاړه ولاړ یا او په ولوې بارون کې موټر کې مده غا هندواني او هم دا خرڅو وي. دا فکر مله کومه ځای کړو
ول دا خوده سره خبره ده چې مونږ کله سبزی منډي ته لاړ شو نو ته مونږه 15000 لزر افغانۍ اخلي. هلته پیسې زیات نه اخلي. د غله واجه مونږ سره غاړه تر وتلې یو مونږ واجه ځا د سره غاړه خاله کروازم 15 روپۍ وګټلې غاې سای منډې پیسې بنره پسې راځي. هلته مونږه 10000 15000 13000 افغانۍ پورې انډړې پیسې مونږ نه اخلي. نو دوی له سره مونږ د سره غاړه تر وتلې سره په غاړه مودرا ولې سبزی سره نه خرابېږي په منډې کې.
دلته مکرلې بل ولایت نه مروړې کا خرج نه مروړې
دا مونږ خپل د وطني مال دی. وطن راوړو د جلال آباد نه راوړو فرانه جلال آباد نه کندوز نه خوست مو په خل جلال آباد نه راوړې دي.
د کوم ولایت می وډېرې خوګيري په هندوانو کې چې مثلا خلک زیات خوخي
ولا چې د زیات خوخي اول نمبر دی خو لوګار دی خو هغه ورسته رسیدي. بیا دویم نمبر دی کندوز دی. کندوز په راي لوګار دا هندوانه به خوګه د خلک ډېر خوخي.
د کوم موټر کې چې خرڅوي په همدې موټر کې دراوړې کنه بیا دې بدل کړه؟
نه نه په دې موټر کې مراوړې دي. کاروبار شته نه غټ موټر مو پیدا کړی دي. کاروبار شته د دې لاسه دا هندوانه راوړو مونږه چې ځا دروازه یو سل دوه سوه درې سوه روپۍ پاتې کېږي. کاروبار نشته. کرانتین له وجې ډېر ژوبل شوی. موږ نه غټ موټر ټول ولاړ دي.
همدغه کاروبار چې تاسو کوئ تقریبا دا به څو میاشتې دوام ونیسي؟
دا تقریبا دوه نیمې درې میاشتې دوام نیسي. هغه نه ولې نوې درې میاشتې سزنې د اخري.
د ازادي رادیو درنوریدونکو اوس په تاسو ته ځینې اس ام اسونه وایم. له هغې ډلې فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب لیکلي دي: تر هر څه مخکې باید افغان حکومت طالب زندانیان خوشی کړي څو د سولې لپاره فضا رامنځته شي. عبدالباري غنم رنګ هم له غزني لیکلي: پاکستان د افغانستان د سولې پروسه کې رغونکی نه بلکې د دب خبره ورانون که رول لوبوی. بشیر حبیبزی هم د لوګر لازری لیکلی: د پګمان د قمر جاوید